سره مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو. کولومبي د سیمونه د چارو نزان خبرو او د ګلیاز نه د دې وخت خبرونه.
لومړی دا خبرونه سرټکی عوامي نېشنل پارټي مشر ولسمشر ته په یو لیک کې په روانو نامنو اندېښنه ښولی ده. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ جنید اکبر وای له افغانستانه د ټي ټي پي وسلوالو د راویستلو پریکړه د فوج وه. او امریکا ولسمشر ټرمپ واړي د ایران د اټمي پروګرام په اړه مذاکرات وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ په 8 نیټه د ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې په روانو نامنو اندېښنه ښولی ده. نوموړي په لیک کې د نامنو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. ایمل ولی خان په خبره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې ولس ته پکې مرجوبله اوښتي ده. نوموړي په لیک کې له وسلوالو سره په مذاکراتو هم نیوکې کړې دي. دا په داسال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې په وروستو کې د نامنو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د صوبې په سویلي ضلعو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې خلک اندېښمن کړي دي. حکومت او فوج وای په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای دا یو پښتنه ده که د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې وي نو افغانستان خو له نور هیوادونو سره هم پولې لري. وسلوال هلته ولي نزي. نوموړي پرون له مشال اډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راویستو پریکړه د دوی نه بلکې د فوج وه. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارې باید په دې اړه اقدامات پورته کړي.
دا کراس بارډر ټیریزم چې ده کنه نو دا د فدرل سبجیکټ دی لکه دا نه چې د صوبې تاون وسته کنه چې لکه دی وی دي کیږي چې په کاردار چې آیا په دغه بارډر باندې د چا ذمہواری د خلک چې وزیران نه وځي په دغه بارډر باندې مونږه فینسینګ په نوم باندې د اربونو روپو لګولې او دغه مونږ ته وی دي شی و چې را
د پاکستان فوج لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې خو تر دې وړاندې ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د پولیس او ځای خلکو په وینا د مارچ په 8 جاني خلکو کې وسلوالو د سیمې نومتو مشر ملک زاردام خان په هدفي برید کې وجل دي. د سیمو سیدونکو وای جاني خیل سند تانګا سیمه کې مخپټو وسلوالو نو موړه د خلکو په وړاندې وجلو او وتختیدل. ملک زار د لام د ملک تختی خان زویو چې د سیمې مشري کوله. د هغه پلار 2001 کال کې وسلوالو وجل بو کله چې قبایلی سیمو کې د مشرانو د وجل کېدو لړۍ پیل شوې و. د ځای خلکو په وینا د یادې کورنۍ نور غړي هم وسلوالو په دغه شان بریدونو کې وجل دي. د برید زمواري چاند مندلې پولیس وای د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. جاني خلکو کې د دې نوړاندې هم ګڼ ولسی مشران وسلوالو په هدفي بریدونو کې وجلي چې د حقیقتو خلکو په وار وار پر لټونه کړی. حکومت نه دغه هدفي عملیاتو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې دي خو د سیمې انتظامیه او فوج وای چې امنیت ته اجبندي. پولیس وای په نوخار کې یو کس خپل مور خور او ورور په ډزو وجلی دي. د نوخار په بوتانی اډیشنل محرر کامران میگا مشالو تیوی چې پیخه د مارچ په 8 چوکي درپ اسیمه کې مخه تراغلي چرته چې جاوید نومي کس د بجلی په تار د خپل ورور سره وران شو او بیا کور کې ډز شروع کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ډرډ په نتیجه کې د جاوید مور خور او یو بل تن وژل شو. پولیس وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړی دی او پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې میاشتې تر پایه له هیواده ووځي. د وزارت د حقي خبر پاڼې چې جمعې په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې کچري دا کډوال په خوخه ونه ووځي نو د اپریل میاشت له پیله به په جبري توګه استل پیل کړي. د پاکستان کې د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې ورما ورس یو سل نوي افغان کډوال د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر خارونو کې نیول شوي دي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې د هغو افغان کډوالو نیولو او زرولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په ټکو په هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او زورول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته په یو لیک استولې دي او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په یو مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ سب شوی ویری دا لیک یې یو ورځ مخکې استولې دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي چې هیلمند خامنهای به خبرو ته اکینی ځکه که خبری فوزی اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې مرکه ځینی برخي پرون خبري شي بیا پاتې برخي به د یک شنبه په ورځ خبري شي. خاغلی ټرمپ روستو په سوینه مانی کې د سرګندونو پر مهال هم هیله سرګنده کړه چې په نږدې راتلونکو کې به له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. روسي خبر د کرکټ ټاکل شوی چې نیوزیلند او هند سبا د مارچ په 9 د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د اتلانو جام په پای لوبه کې یو بلته مخامخ شي. نیوزیلند د مارچ په 8 جنوبی افریقا ته او هند د مارچ په 14 استرالیا ته په سیمی فائنل کې ماته ورکړې و. دا د مشالو خبرونه
خبرونه ته ګرایز وړاندې کول او کوم سره د دې خبرونه تر پای شي. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د عوامي نشتلګون مشر ولسمشر تا په یو لیک کې پر روانو نامنیو اندېښنه خودلې ده. په دغه اړه د ګون یو مشر میا افتخار حسین وای نن د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پښتنو سیمو کې خزې د دې ورځې په مناسبت سوای
دا هایلایت کیدل ځکه ضروری دي کنه چې دا میل ډومیننت سوسایټي دا نو دی کې خپل وجود احساس به ضرور مونږ ورکو کنه.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي توانایي سیستم ورکولو پروژه عملی کړې ده.
مونږ ته ملو شو دې سره به بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچې او ډېر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د سیمه رلینو په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو فروز. روز زمونږه اړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت وضع خراب ده. د عوامي نشتلګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته یو لیک استولی دی چې پکې پروانه بدمنه د خپل اندېښنې څرګندونه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید په دغه مسله باندې د پارلمان شریک غونډه راوغوښتل شي. په دغه اړه باندې تفصیل لا پیخوره غلام غوث راکی
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلمان شریک غونډه راوبلی او عسکري ادارې دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلمان ته تفصیلي معلومات ورکړي. دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی. په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکه شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوزي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدمنۍ په اړه یو شمیر پښتني راپورته کړې شوې دي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ونه ځکه د پارلمان د شریکي ونډي رابلل او غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې لدی وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسيانی د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامني مخ په زیاتېدو ده.
جنرال فیس چې کوم مذاکرات کړل نو هغه سره تشدد زیات شو که کم شو نو دا دغه رنګ بیا مذاکرات کې چې د عمل بیا تمجید اوس چې سره باندې دا د جنرال فیز دغه دریم دغه چې دی د شلوه زر راوست ای منظم شو نن هغه مطلب دوم رجرړو کې چې سات په سات سیوا کیږي
د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته په لیکل شوی خط کې د ښا او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستی پالیسۍ هم نیوکه شوې دي په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لاره کې د ریاست د پخوانیو پالیسيانو په وجه دا معامله نور هم خراب شوې ده
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بد طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي د دې خپلو کې یو بل سره رابطې مشته د یو بل سره کوم کوي په څو خوخ کې د دې یو بل مرستم کوي خو دا چې کوم دینو د دې چر چا چا د پاره کوي د پراکسی وار کوي څوک د یو د پاره لګیا دی څوک د بل د پاره لګیا دی په بنو کې کومه پی خو شو نو پاره کې سمرا عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو زخمیان شو دغه کورونه تباه شو او د دې باوجود عجیب ډیر عجیب خبره ده او ډیر د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکام کړه دیار لس زمونږ سیویلین مړ دي او پینځه بګي پوجان هم دي او بیا موږ وایو چې حمله ناکامه شو ډیر د افسوس خبره ده په کار داده چې چارواکي په دې خپل پالیسو باندې نظر ثانیو کی
عوامي نېشنل ون د ولسمشر آصف علي زرداری نه د پارلیمان د شریکی غونډې رابلولو غوښتنه په داسې محل کړی ده چې په دې رستیو کې د بنو په پوزي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړی کې په جمعات کې د ننه د بمی برید رستو ولس او د سیاسي غوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو سرګندونې کړې وي په پیښور کې خبريال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خود صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګری ضد په جوړ شوی نېشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی
نو زه غواړم چې د به ال ختميږي چې وفاقي حکومت سړي پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبا د پولیسو هغه کیپاسټي بلډینګ هغه شانتیو کې څنګه چې په کار ده څنګه چې په 2014 کې د نېشنل اکشن پلان باره کې دا غشوي و چې په وخت باندې پاغه عمل درآمد شوی نو نن به په دغه تر غره کې ډیر هدا پوری کمی راغلو
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداری ته د لیکل شوی خط په اړه سره ردي عمل نه دی سرګند کړي خو لدې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوز مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قائمولو ته جمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر لسه توپیره هدفي عملیات روان دي
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
نن د مارچ 8 نیټه دا او پټور نړۍ کې د خزو د حقونو ورځ منځر کیږي سکه دا ورځ د ټولو خزو او انجونو لپاره حقونه مساوات او ځواکمنتیا تر سرلیک لاندې لمانځل کیږي د دې ورځې د لمانځلو موخه د جنس پر اساس د تفریق مخنیوي روغتیا خزو ته د ورپې خستونزو هواری او داغی پر وړاندې د توتریخوالی مخنیوی دی په دغه اړه باندې تفصیل د اسما ګل پر راپور کې
نن د پاکستان ترڅنګ په نړۍ کې د ښځو د حقونو ورځ مانځل کیږي د دې ورځې په مناسبت پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو فعالان او پوهان سره نظر لري په دې اړه د پیښور فرنټیر کالج د اردو ادب استاد هادیا سید مشال ریډیو ته ویل چې اسلام ښځو ته د برابرۍ حقونه ورکړي دي خو د نړیوالې کچې د پوهاوي د نشټوالي له امله تر دې چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې هم ښځې د خپلو بنسټیزو ستونزو سره مخ دي نوموړي زیاته کړه چې پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې د ښځو او جنکو حوصله افزایي وشي نو هغوی د ټولنې په پرمختګ کې مثبت رول لوبولی شي
دا چې کوم د خزو حوالی سره دا ورځ مناویږي دا هایلایت کیدل ځکه ضروری دي کنه چې دا میل ډومیننت سوسایټي دا نو دې کې خپل وجود احساس به ضرور مونږ ورکو کنه. څنګه چې اقبال وایي چې وجود زن سه ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سه ہے زندگی کا سوز درو. ځکه چې دې کائنات خپل وال شي دې د خزې دی وجې دی او چې خزې د دې کائنات نو باسنو نه رنگینی وي او نه حسن وي نه خستوالی وي. خزې یو مور ده, خزې یو خور ده, خزې یو لور ده او هر روپ کې یو خدمت والا دا چې سبا پس بد وخت سخ وخت راځي نو غزان سنبالولیم شي ماشومان یا خپل کومبا یا فیملی. زما خیال دی چې خزه په خپل حقوق باندې پويږي خپل صحتم خیال ساتي بلدا چې بالکل مجبور خزم شتا خو اوس تاسو پته ده چې نت ته ټي وي دا سوشل میډیا دا نوې خبر دی.
په عین وخت کې د پیښور بینظیر وومن پوهنتون یو زده کوونکې سفینه شابیا وای چې په ټولنه کې ډېرې ښځې د تعلیم له حقه محروم ساتل شوې دي ځکه د خپلو بنیادي حقونو نه هم ناخبره پاتې دي. نوموړی وای باید ښځه هم د نارینه په څیر با اختیار ژوند کولو ته جوګه شي.
هغه زنانه چې مخې ته راځي چا سره چې سکل دی نو هغې نه به دا کمی چې نور دی دا به هم متاثره کېږي. هغې به خپل ځان یو لاره جوړوي او هغه به مخې ته راوړي او هغه به چې دی زموږ د معاشره چې دی مخ په وړاندې بځي. کوم ته چې د خپلو حقوقو باره کې پته نشته دی د هغې د فیملی څه حقوق دي د هغې د سټیټ څه حقوق دي نو د هغې باره کې به دې ته پته ولګي او هغې ته به خپله دا پته ولګي چې زموږ هم په معاشره کې هومره حقوق دي چې څومره د نارینه هم دي. که خپله دوی تعلیم نه دی حاصل کړی خو چې دوی خپل چې کوم اولاد دی هغې امپاور کړي تعلیم پترو باندې هغه لدی یو ماحول د سیور کې چې هغه په صحیح ترتیب باندې تعلیم حاصل کړی شي. زه خوین چې دا صرف یو ورځ نه و چې دغه باندې مونږ وایو چې دا د زنانو عالمی ورځ ده بلکې هر یو ورځ دی د زنانو په نامې ده. نارینه سره سره د زنانو ته د هم حقوق دغه ملو شي.
د ښځو با اختیار کولو لپاره په حکومتي او ټولنیز کچا کوم ګامونه اخستل پکار دي په اړه په خبر کې سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ښځو با اختیار کولو ادارې مرستيال سیکتر عمر خان بیا مشال ریډیو ته ویل د دوی په ټولنه کې اکثره خلکو خزي یوازې د کور د سمبالښت لپاره مناسبه ګڼلې چې له عملی د هغوی پټي ورتیاوي نشي را څرګندېدلې ځکه ځینې وختونه له مختلفو ذهني او بدني ناروغو سره مخ کیږي. نو موري زیاته کړه باید چې حکومت د ښځو د با اختیار کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه پیل کړي تر څو ښځې ترې ګټه واخلي او په اقتصادي توګه خپلواک شي.
وخت سره سره رول کې چې کومه روایتي کارونه د یو جنډر سره وابسته وږي کې تبدیلیان راځي هغه ته نوې نوې چیلنجونه او نوې نوې موقع ملاویږي لپاره د کار کولو. زمونږ اداره چې دا هغه خو د معاشري کمزوری طبقات چې دي هغه د پلاه او بهبود لپاره کوششونه کوي که داسې ضرورت مند زنانه وي چې د هغې په قابل عزت طریقې سره هغه مسئلې د هغې حل شي او دوی خپل هغه ژوند شروع کړي. یو طبقه چې ده په معاشره کې هغه به اله په حقیقي معنو کې آزاد وي چې هغه معاشي طور خودکفیلي او هغه تنګدستې نه وي. نو د دې دپاره زمونږ په صوبه کې د خواتین د روزګار د پاره د غي معاشي تور خود کفیل کولو د پاره مختلف زمونږه پروجیکټونه دي.
په خبر کې د فرنٹیئر کالج استاذه هادیه سید بیا وای چې د پخوا پرتله اوس د تعلیمي ادارو او نوکرو موندلو موقع زیات شوی دي. خزی باید همت وکړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي.
پخپل خپل ولړی کا بزنس کوي که نوکری کوي نو ډیفینیټلی هغه به غلط ته غلط وي او صحیح ته صحیح وي او هغه بالکل خپل आवाज بوچتای. کور کې خوچی یو قسم تاسو خلاف نو حالات خراب شي چې کشرورم تاسو ته ودرېږي نو هغه د جنې ټول کیریئر خرابېږي. نو د مور پلار او خاص کر د پلار سپورټ پلار چې یو جنې سر ولاړی نو دغه تعلیم دغه نوکری ایون ک هغه یو بالکل ته لاړم شي او هغه سر سره ظلم او زیاتی کیږي چې یو پلار ور سره ودرېدلې کنه نو بیا هغه سټپ غشته شي. فیملی سپورټ ډیر ضروری دی. دا سچې وړو کې عمر کې فزیکل وایلنس یا ابیوزیو لایف دی وجه ای ودونه مات شي یا ظلم شي یا کونډ شي نو بیا او خيار مور پلار پای معنی یا دین تعلیم شروع کی یا دنیاوی تعلیم پی شروع کی او هغه خزه ما قتل غټو غټو او دو معنی ناشتی دي او ای نبیا ای ری چې آیا زمون واده مات شوه دی یا مون کونډ یو یا س.
مدنی فعالان وای چې د خزو نړیوال ورځ مانزل نه یوازې د ټولنیزو اقتصادي کلتوري او سیاسي لاستراوړو منل دي بلکې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې باید د سنفي برابرۍ لپاره په شریکه کار وشي او د خزو حقونه خوندي کړل شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت بے وزله او کم اجرت اغستونکو کورنیو ته د ویډیا شمسی سیستم ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. د پروژې لپاره د صوبې د 25 لکو نه زیاتو خلکو خپل نمونه ثبت کړي دي. د پاور اینڈ انرژي ادارې چارواکو په وینا چې 15,000 کورونو تبا ویډیا او نورو 15,000 کورونو تبا په نیم قیمت سولر سیستم ورکي. په دغه اړه باندې تفصیل د عظمت علی شاه پر راپور کې اور.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډه ته په خبرو کې وزیر اعلی ویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے،
زمون دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډیر دی، بجلی ډیر کم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
هو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,000 نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی وو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي، چې به پکې یو بیټری، د نمر پرانا چلیدونکي شیشې، پکې او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی وو او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,500 کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کیدا من کړی دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی د هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراکس کاک سامانونم ګران دي او هر یو شی ګران دي. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پېټرول ارزان شي، خوراکس کاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ تنور شي.
د پنجاب او سندھ حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
ایم ایف یا نړیوالې مالیاتي ادارې له پاکستانه غوښتي چې په مرکزي او صوبایي کچه د موسم بدلون سره سمون لرونکي پروژې ته لومړیتوب ورکړي چې د طبیعي پیښو په وړاندې د سختو موسمي حالاتو په ګډون د سیلابونو او وچکالیو پر ضد مزاحمت وکړي شي. خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د خوندي ساتلو د ادارې چارواکی وایي چې د ایم ایف دغه سپارښتنو دا وخت پاکستان ته ډېر ضرورت دی او باید په دغه عمل وشي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا ایم ایف ډلې پاکستان حکومت ته په خاري او کلیوالو سیمو کې د ماحول دوست پالیسو او منصوبو پیلولو او د توانایي بچت کوونکي ودانۍ جوړولو سربیره د سیندونو، خړونو او د اوبو لارو او ځنګلونو نږدې ودانۍ جوړېدو ته د نه پرېښودو او د دې پرته سخت قانونو پورته کولو سپارښتنه کړې دي. پېښور کې د ماحولیات محکمې ډایرکټر ډاکټر حبیب جان مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
انوایرنمنټل فرندلی چې کوم بلډینګز دي دا غي ډېر زیات ضرورت ته زموږ ملک ته، او څنګه چې زموږ ملک چې کوم دی د موسمیاتی تبدیلو په ضد کې ده، او ډیر زیات نقصانات هم لګیا دي کیږي اوم شو د سیلابونو په شکل کې یا د هیټ ویوز په شکل کې. نو بهر حال دي کې ایم ایف عموم پاکستان ته ویلي چې تاسو د ډیر غور وکړئ او د سیس باندې پلانینګ سٹارټ کړئ. نو بالکل دا خو یو ښه خبره ده چې د سایت تم ګلاټ شو، خاص کر چې کوم د گرین انرژي یا د رینیوبل انرژي موږ سره پاکستان کې ډیر زیات د سولر عموم یو اویلیبلټی د سولر په شکل کې یا د وینډ انرژي په شکل کې، نو په کار چې هغه سیزونو طرف ته مونږ لاړ شو او مونږ ټریپ او دا غي مونږ په بروی کار راول.
دا چې د ماحول پام نه ساتلو او قدرتي ځنګلونو یا سندونو لارې نیول او په دې ودانه کول سو منفي اغیز لري. نو په خور په انتون کې د ډیزاستر مینجمنت پروفیسور ډاکټر شانواز خان وای چې دغه منسوب بندې نه کول لوجي پاکستان ته هر کال بارانونو او سیلابونو لوجي پاربون روپې زیانونه کیږي. دی وای یوازې په کال 2022 سیلاب کې 3 ملیون خلک اغیزمن شي وو، 1.5 لاکھ کسان بے کور شی وو، شوخا 1400 خلک مړ شی وو او پلکونو کورونو او ودانې لنګ شی وې. دغه ډول شوخا 3 لاکھ ساروی هم مړ شی وو او لس بیلیون ډالر زیان پاکستان ته شی وو. نو باید دغه زیانونو کمول لپاره د خپل چاپیریال په مساتو
دغه نقصان کمیدو د پاره کوم پالیسی دا، نو هغه اومدغه پکار ده چې مونږه کوم د اوبو لارې بندې کړې دي، کوم آبادکاری کوو هغه په داسې ځایونو کې پکار ده چې هغه بالکل د سیلاب د خطرې نه خالی وي. بیا چې کوم دی دا کوم ماحول دوست پلاننګ دی، نو دا لازمی پکار دی ځکه چې که زمونږ ماحول خراب وي نو ډیفینیټلی زمونږ خراب سیلاب خطر به هم وي، او هلته کې به چې کوم دی د لینډ سلایډنګ خطر به هم وي او داسې نور قسمه آفتونه به هغه موږ ته مخامخ وي، ځکه چې د ماحول چې کوم دی دا د انسان د بچاو لپاره چې کوم دی غټ کردار ادا کوي. نو انشاءالله چې موږ دغه آفاتونه قدرتي آفاتونه وي یا زمونږ د لاسونو کوم آفاتونه وي، نو د هغې نه به انشاءالله موږ په هغې سره بچ شو. قدرتي چې کوم زمونږ تر نهرونه راځي، سیندونه راځي یا د اوبو څومره لارې دي هغه چې کوم دی موږ ریسټور کو، ځکه چې اوبه هیڅ کله وي خپل لار چاته نه پریدي.
پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسور ډاکټر بشرا خان وایي چې ودانې، لارې، کوڅې او سړکونه ټول د سیمټ شو، ګاډي مشینرۍ، کارخانې زیاتې شوې، ځنګلونه، پټي او باغونه کم شو. د ماحول چاپیریال لپاره جوړ ادارې هم توانمن نه دي. او بل غټه خبره په دې باب له سیړنې او یا سیړنیز مرکز پاکستان یا خیبر پښتونخوا کې نشته دي چې حکومت ته صحیح وړاندیزونه ورکړي د کم په وجه چې ماحول هم پاک وساتل شي او قدرتی افتونه به هم کم شي او ځاني او مالی زیانونه هم.
چې کوم شی ډیر زیات روان دی هغه دا چې زمونږ لینډ یوز پالیسی نشته، چې د چا کم لینډ نه بس په هغه باندې هر قسمه دغه کولی شي. موږ چې کوم فارسٹ یا اګریکلچر ځمکه ده هغه کنورټ کیږي، څوک پرې مارکیټ جوړ کی، څوک پرې بلډینګ جوړ کی، څوک پرې څه جوړ کی، څوک پرې څه. نو هغه کې موږ سره دی وخت کې یو ټرم یوز کیږي هغه ته هیټ آیلینډز وایي. بلډینګ یا داسې قسم کنسټرکټډ د انټیټی چې کومې کنه هغه په خپل هیټ جنریټ کوي، دا کنټریبیوټ کوي ټو د ګلوبل وارمینګ یا هیټ انډیکس هغه سره زیاتیږي. دې کې دوه خبردار چې کوم مټیریال
تیر کال اکتوبر میاشت کې پاکستان د ایم ایف نه په رسمي ډول خواست کړی وو چې د 2 ارب ډالر مرستو سره سبان د 1 ارب ډالر د موسمي بدلون مخنیوي پروژو لپاره هم دوی ته ورکړي. 13 فبراير کې د موسمیاتي بدلون په اړه د بریټ پاکستان په نوم د ډان میډیا ګروپ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف او د سینټ چیئرمین سید یوسف رضا ګیلانی خپل ویناګانو کې ویلي وو چې پاکستان موسمیاتي بدلونونو خطرو سره مخ دی، او بیا هم په نړیواله کچه د کاربن اخراج د پاکستان په برخه 1% نه هم کم دی. خوای دوی یو شور منصوبې داسې دي چې ماحول دوستي او هڅه کوي چې په دې اړه نور هم خصوصي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر ویب پاڼي او اف ام اوریدلای شي.
د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اور دن کو مشال گے ہم دغه سره د روانې خبرونې نیمایتا را رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه اور
دا عوامی نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د مارچ په ومه نیټه د ولس مشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې په روانو نامنیو اندېښنه ښوولې ده. نوموړي په لیک کې د نامنیو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان شریکې غونډې را بللو غوښتنه هم کړې ده. حکومت او فوج وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وایي دا یو پښتنه ده که د ترهګرۍ مرکزونه په افغانستان کې وي نو افغانستان خو له نور هیوادونو سره هم پولې لري. وسلوال هلته ولي نه ځي. نوموړي پرون له مشال اډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راویستو پرېکړه د دوی نه بلکې د فوج وه. د پاکستان فوج لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خولې، خو تر دې وړاندې یې ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د پولیس او ځای خلکو په وینا د مارچ په ومه جاني خېلو کې وسلوالو د سیمې نومتو مشر ملک زاردام خان په هدفي برید کې وژل دي. د برید زمواري چاند مندري پولیس وایي د نامعلوم کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي په نوخار کې یو کس خپل مور خور او ورور په ډزو وژلی دي. د نوخار په بوتاني اډیشنل محرر کامران میگا مشالو تیوی چې پیخه د مارچ په ومه چوکې درپ اسیمه کې مخې ته راغلی چرته چې جاوید نومي کس د بجلی په تار د خپل ورور سره وران شو او بیا کور کې ډزې شروع کړې. د پاکستان د کورونو چار وزارت یو ځل بیا د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې میاشتې تر پایه له هیواده ووځي. د وزارت د حق خبر پاڼې چې جمعې په ورځ خبره کړې خبرداري ورکړې که چېرې دا کډوال په خوښه ونه ووځي نو د اپریل میاشت له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ته په یو لیک استولې دي او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. اغلی ټرمپ په یو مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ سب شوي ویلي دا لیک یې یو ورځ مخکې استولې دي. ټاکل شوی چې نیوزیلند او هند سبا د مارچ په نهمه د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې د اتلانو جام په پای لوبه کې یو ته مخامخ شي.
خبرونه راته ګورای درو اند کول اور دن کو سر زیو شمیر سیمایز او نړیوالو مطبوعات چارو ته په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو وایي چې طالبان د حکومت له خوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی مشال لرو سر په خبرو کې زیاته کړه ده چې ډیری وخت پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دی وضعیت په کار او فعالیتونو اغیز پرې استه ده. ځینې بیا وایي حتی د همدې محدودیتونو له امله دندې پرېښې دي. په دغه اړه تفصیل فیروزا عزیز راکړي.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمیر افغان خزینه خبریالان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
این هوایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به قرارده چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمانه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزین خبریالی پا توگه تر او سه یوزل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات و اخلم. بل طالبانو آن ها سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پا کیوی. رسنیو کې حجاب پر خزینه و اجباری کړی او اوس د خزینه و په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خبرونه هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې خزینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي رادیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختتللې دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبري اعلان ته معلومات نور کول کیږي، شزنو تطبیقی نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیره. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسي موږ نسترلو ته لای
دې محدودیتونو او مقرراتو ډیرای خزینه خبريالانی ژورنالیستانی او درسنوی کارکونکو ان اړوستلی چې دندې پریږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجد عزیزی کوي. د ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه با گذشت سه سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای است نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچی وخزینه چه پر رسانیو که کار کوی پسامه توگه فعالیتو نشو کرده. ده چه ولی اسما که رسانیو سر پای تا ورسیده یو لاملی هم ده محدودیتو نو. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیتو نلگوه شوی سفکر کام که ده وزیاد هم ده سی دوام مکلی راتلونکي
کې به د بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ویان او چارواکو د دغه اداو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
دا محل یوازی یو څو لوی ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازی د رسنیو په سټوډیو ګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونه او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 22 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازی د ښځینه خبریالانو
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو خزینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر ښځو تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغې تر کورونو محدود کړي دي، پر سوشل میډیا افغانستان ته د لوسو فلمونو له صنعت سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګان خبرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان خزو طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللې ده. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. دلته مهم ټکی و دا محل د افغانستان طالب واکمنانو د افغان خزو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولې دي او هغه اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلې او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو خزو غوسه راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخي ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیاي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت ته د یادونې وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال لیډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونشو نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوې دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونکړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي يرغمل کول یې هدف ته. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوې دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستې او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملي پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان مېرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو مېرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا د بدمنې د مخ په زیاتېدونکو پیښو سره مخ ته، د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو سره مذاکرات کوي. دا خبره د حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتی چارو شنن کی وای چې د امنیت ستونز هوارول او د نورو هیوادونو سره خبرې کول د وفاقي حکومت واک او ذمہواری ده. دی وای چې د خیبر پختونخوا حکومت په اصلي معنی کې غواړي چې امنیت پزی شي، نو باید چې د صوبایي حکومت په توګه باندې خپلې ذمہواری ادا کړي. تفصیل شبیر احمد جان را.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د ترهګرې مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دوی وایي د لړکی ټي وار چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدولې ده، خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړل شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت د خارجه دفتر کاروي، نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با اړیکې کې دی او افغانستان سره د ملاقاتونو د صوبې سکارني کني سبب پنجاب او جنګا انډیا سره خبرې کوو. لا انالو خود دې د کمزورتیا د وجه خراب دی.
دا چې صوبایي حکومت سره کول شي چې بل ملک سره مذاکرات وکړي، نو د صوبایي حکومت د مطبوعاتو څنګه افسر او د وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سور ز وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده، خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سندي ویل شوې. پیښور پونتون کې د صحافت څنګه پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راتره په موضوع لیکل او سره نکړي وایي چې د صوبای حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي، ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالات او په خصوص توګه په کورم کې ډیر خراب دي.
دا پړشنار د چاپ هغه کې دا کورم ایجنسی کې څوک هم لاس روانه ده. دا خو خبر پختونخوا حکومت ته آیا د معاملې صحیح توګه باندې وشلوله څه کسره غته وړه د بنو کې څوک هم معاملہ وشلوله کدی وایي سنا دا مرکزی معاملہ ده. به خو مطلب دا دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبې معاملہ ده. کچره مرکز در سره نه مني خبره نو اوبه ترخم معاملہ در سره ونه مني یا بده بڑا معاملہ ونه مني یا خو حکومت د تاسو په وس کې معاملات دي. آیا اغنن ته مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم څوک دا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم څوک دا اغا مرکز باندې کوي. مخفل خیال کې دوړو دی سیریس.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ او رسپانه سرکار کونکي خبريال او شنن کې حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي دا چې د هغه خوا نه هم تر اوسه پورې دا سه سه جواب نه راغلی، ځکه چې هغه تم د اندازه ده چې خبره ترې کیږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه کیږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پختونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو لا الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی، ځکه چې د اسلام آباد لخوا یو شان خبري راځي د پیښور لخوا بل شان خبري راځي.
دا دونه چې په دې بابل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره پډاګه کړي چې دوی اپیکس کمیټې غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشالې ډوته ویلي دي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت لتیر یو کار لري چې تړلې ده چې لامل د خلکو ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ د نشټوالي لقبل د سیمې خلک اړ شي بيدې چې د انټرنیټ د استعمال لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. د سویلي وزیرستان حکومتي چارواکي وایي چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ تړلی دی. په دغه اړه باندې اشتیاق مسجد تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت د تیریو کل راسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی محمد عثمان ماسید ویایي
انٹرنیٹ تو پور کی 3G 4G مکمل طور بند ہے پراپر وزیرستان کے باندھ جب ہے نا سخت تکلیف ہونا ہے کہ کن اسٹوڈنٹ ہوں یا کن گورنمنٹ کا بنا رودری لی یہ اپلائی ہے پورا کی کانگڑی خان تھا رودری میں چالور 3000 روپے خرچہ رہی وسے ڈائی کیجیے اور آتے ہیں جیسے میں کاروباری خا لگتا ہے دوستوں جو سارا مقام مخصوص انٹرنیٹ دیوا جی نہیں سکھا دے یہ خوضی کروا کے سر ایسے متعلق خبر آؤ کلا رہا ہے کہ سیکورٹی دیوا جی ڈاغ انٹرنیٹ نشی رکھا والا جگہ کی سیکورٹی خدشات
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي
چه پا اپر وزیرستان چه 3G 4G نشتا دومره تکلیف تای وخالتا لکا یعنی دیو ساری سترگی چه نویه زکا چه دل تا کم کاروبار دای اب دل پل پتاپ نوستای نتو گریپیر رو لاجلای چه نتشاتا لاجلای چه نتصویر لاجلای چه دنیا دی حال نقابار ندی نو بس بیا میش خواس عوام کاوی چه کم از کم رجادو یا خالتا که دلی با هر کرا چه دی زامن دی ورینه دی دوک چاتا ایدتا خارچی رو لاجی نو دول خدا 3G 4G بحال کو
خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینوم نو وشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسام امنیتی حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو تا دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي لوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري اور دل او لدل یہ مہر
اردن کو بداس حال کی چی د افغانستان او پاکستان ترمینز د تورخم لار تھڑلے پرتدا او د دوڑو ہے ودنو د امنیتی زوکونو ترمینز حالات ترنگلی دی په تورخم کې د مال لونکو گاډو ډرایوران وایي چې دوی د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا مهال زیاتره گاډي د نیشنل لاجسټیک سیل جمروډ ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت ورته زیات کړل شوی دی. په جمروډ ټرمینل د ولاړو دغو گاډو ډرایوران څه وایي د فرهاد شینواري په دغه راپور کې.
بسم اللہ استاذ خبر کوم د افغانستان صابن مبارکړه او تورخم کې والا ته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې مطلب انډي والا غ ګیټ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګیټ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول نن دی لکیجو سبا یې لکیجو بل سبا یې لکیجو په دې کې 15 ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبر وا او تل دزي وس ودی ان مونږ پاک په سیرا واخستلو نور بلګ مال ته مونږ واخستلو مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و
نو ول ته څه حالت او توپخان نا چې ډزیدا تاسو په څه حال وې گاډو کې ناست وې او څه حالت وو
ولا سات په گاډي کې و نیم سات به برتلو مطلب باندې والا بیا به ما خام موټران چې شټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې و به وې ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو میچنې کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و بل اخر موږ ته دا جواب را کول چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی والا چې موږ څخه والا چې ډېر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې د تورخم نه بیرته راواپسي شو مونږه کنو ډېر جنگونه او بده ورځ وکنه دومره ډزې زمونږ په دې لاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولیدل تر اوسه ځکه ډېر غزېدلې ډزا وه خو بس خیر شو نه پکې گاډي وسوځېد نه پکې نور څه مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوښ شو ژوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کیم کیم کې به شي خو دغه گاډ ولا ته انشاء الله تعالی بيخي به سمون وده ولا چې به تکلیف خوشته مړه د مسافرې ژوند دی بس که فری کې به مونږ انشاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور وې
جنید نامه ما
تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه دا چې هر چلانجه متنور پته نشته خو بارډر مزدوره ماندې ډیر اثر پر وتا بس بیخی کار نشته ژوند نشته گاڑی ډیر ولاړ دی نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی
روزه ماتیم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه داسې تراو سہولت شته نه روټۍ سہولت شته بس ګرځو را ګرځو کسان لی ګورا لی ګول خپل لاړ شو ټلو ته بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي تاوان خو په لکاو روان دی په کروڑاو گاډوم روان دی مالکانوم روان دی ډیر روان دی مالونه ولاړ دی بس
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
وسرجو د خیبر پختونخوا ورګزو د چرته چې ځایی ولسی مشرانو کلایتا د سرکاري دفترونو منتقلولو مخالفت کړی دی دوی پانګو کې او جرګه کړې ده او په دې کې دړکور کړې ده چې که حکومت د دفترونو د انتقال بهیر ونه دراو نو له انتظامیه سره به پرې کونو کې دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د انتظامیه او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزې ورګزیو مرکز کلایه ته انتقال شوی دی خو د بر اورګزی او سیدون کی د دې مخالف دی تفصیل ممتاز بنگشرک
د بر او د منځنی اورګزو د غنو قبیلو مشرانو جرګه پریکړه کړي کچری د دوی انتظامی دفتر لپاره زای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږم د اورګزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه وشوه په جرګه کې د اورګزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز اورګزو کلی تحصیل هډکوټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوی وی جرګې کې سرکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورنګزو کلای تحصیل هډکوټر ته منتقل شوی ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوه مهمه موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجه د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوی
مو دا غوي درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو تاسو سوال کوو څه مو اورګ زه سره خپل منځ کې ونه جنگوي تا به یو منصوبه وی د تقسیمې دو خو نه مو به ځان باندې زور تیرون واستر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکو
ملک شهید اورګزی وویل حکومت ته د یوې ونی وخت ورکوي چې د خلکو په حقوقونه دی باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوټر ته د خپل کارونو لپاره ورتګ سره به د بره امنځینی اورګزو خلک لا نور کړهونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوی دفتر نوی جوړ شوی د ضلع هډکوټر دی باید په هنګو ځای کې پاتې شي د ویل که حکومت د دوی حقوقونه ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سخت پریکړه وکړي
څو پورې د ماجې خبرې نشي اوریدلې درغه پورې ما بالکل حکومت د اورګزی زګومه موجوده انتظامیری د دې هر نمونه تاون نه بایکار دی زبردست سره یو کې نشته
د جرګې غډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شوی و چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې وسره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوی ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای لپاره نه غورځوي
زین چې کمیټیانې د جوړې شي خصن چې دا خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوز ټول نه اوله خلو چې د قومیت جنگ به پکې نه کړو چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته نشه نه کړو چې کوم ځنه د ورکزی د قوم د ضلع فایده یې په غزې به متاسو متافقي په غزې به سوچ کوو ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یاد دفتر دې په بر اورګزو کې جوړ شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته اسان وي. په اړه د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یاد دفتر به د ځای خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي، خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړې ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشارې ډېو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی، ځکه یې د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.